پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به مو په لومړي سر کې فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر خبر کو. دغه ورځ به د افغان حکومت د اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې د سولې په اړه یې کړي دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډېر کار وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه به اجمل ان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راواوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو سفر د فراه ولایت ته رسیدلې ده. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي. او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. افغان ولسمشر نن فراه ولایت ته ولاړ. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال په وینا، اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکي روغتون پروژې پرانیسي. فراه له هغه ولایتونو څخه ده چې د وروستیو وروغتونو له امله یو شمېر اوسیدونکو ته د سیلابونو له کبله د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم خند دی. د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینت لخوا د غوره خبریال ایوارډ ورکړل شوی. دغه ایوارډ اغلی عزیزي او په څو بیلابیلو نورو برخو کې خزینه مخکښانو ته د مارچ 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورکړل شوی. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیې صافۍ ته د ولسمشر لخوا د ملالۍ دولتي مډال ورکړل شوی و. اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فائدې امنیت وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړه. ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی. دا لویه لاره به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې 3000 کیلومتره ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د رپورټونو په اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د خرابۍ له کبله بیرته تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ایرلند د کرکټ د لوبډلې ورستۍ 50 اوریزه سیالي به سبا ترسره شي. د سیالۍ هم په هند کې ترسره کیږي. د 50 اورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه افغانستان د کرکټ لوبډلې د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ 15 یو ټیسټ میچ هم وکړي. اخوا د اسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن افغانستان او د فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. دا سیالۍ په تایلند کې روانې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې 12 لوبغاړي تر خې روزنیزې دورې وروسته په دې سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته استولي دي. د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیفقه د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهرهچیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لار چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې هغه هم بنده کړه. د الجزایر دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې امنیتي ځواکونو 115 تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تورونو نیولي. د دې تلویزیون د خبر له مخې 112 پولیس ټپیان شوي. د الجزایر خلک له بیکارۍ او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره هم مخالفت کوي چې د هېواد 20 کلن ولسمشر لا هم غواړي چې واکمن وي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز په سویس کې پروختون کې دی او له 2013 کال راوروسته چې مغزي سکته یې کړې وه ډېر لږ په عام مظهر کې لیدل شوی. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې ګزمه پیل کړې. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکی ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو ګزمه کوي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار ویلي ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 15 تر 20 کیلومتره پورې ساحه کې ګزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړې چې د روسیې له لوري ګزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربند د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهمې دي. دا متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت هم دا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیتد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادونو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومو سرچینو چې دا معلومات ورکړي هغو د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحدان د ناټو د غړو په شمول د ځانونو دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی دی. دا خبرونه
د خبرونه په سر کې د فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر په اړه راپور درته لرو چې په ګډه به سره وورو. د غرض د افغان حکومت اجرایه رئیس ویل دي چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشان باید د په وینا سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله نن په کابل کې وویل
ایجاد میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د پسرلي پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
نو د پسرلي راتګ یا د نیو کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد خپل مبارزه ته ادامه ورکړو.
په نړیوال مسلو کې به په دې اړه واوري چې د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکښې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. نو راپور نه هم لرو که وختو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپریږي. اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورځو د خبرونې لومړني راپور ته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار فراه ولایت ته سفر کړی دی. دا چې د سفر هدف څه دی اول ته به پر کومو مسایلو باندې خبرې وکړي په دې اړه به نور جزئیات ما همکار اجمل تورمن راکړي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. اجمل تورمن خبرونې ته شرغلې اوریدونکو ته تاسې د اشرف غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان، تاسو او د دې رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو هم ویل ولسمشر غنی نن د لوړپوړي پلای په مشرۍ په یو سفر فراه ولایت ته رسیدلې ده. له فراه څخه د ازادي رادیو خبريال په سارنۍ خبرونه کې ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې د وای ډګر او په فراه کې د ملکی روغتون پروژې پرانیزي. خوس ولسمشر غنی په یو غونډه کې ارګ بیا په دې اړه په خپل فیسبوک باندې کې لیکلي چې ښاغلی غنی به دغه سفر په ترڅ کې په فراه ولایت کې سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو بهیر د ارزونې تر څنګ د دغه ولایت د مختلفو اقشارو له استازو سره هم جلا کتنې ولري. فراه ولایت له هغو ولایتونو دی چې د وروستیو روغتون له امله یې یو شمېر اوسېدونکو ته د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم ښه نه دی. دغه شان فریباجان نه تایید شوي راپورونه داسې هم شته چې ممکن ولسمشر نن له غرمې وروسته کندهار ولایت ته هم سفر وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر د تېرې چهارشنبې په ورځ کونړ ولایت ته هم سفر دلوت. دا چې په فراه ولایت کې ولسمشر د چا سره ګوري او په غونډه کې پر کوم مسایلو خبرې کوي زمنا د دې تر څنګ چې دغه یادې پروژې پرانیزي نور کم پروګرامونه وي دا به د ازادي رادیو پر اوروسه خبرونه کې د خپل همکار څخه د فراه ولایت نو ورو چې هغه په دې اړه بشپړ راپور وړاندې کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمان او دوستانو ومورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی فراه ولایت ته تللی دی. نن سهار یې دا سفر کړی دی او ټاکل شوی دی چې هلته ځینې پروژې پرانیزي. د اشرف غنی د سفر په ترڅ کې به موږ تازه راپورونه او جزئیات د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې درته خبرو کوو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ورزو ته خبرونه یو بل موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې عادلانه سول ورته لمړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخوانی ولسمشر د لمړی مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې خبرې کولې، ویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تروسي ډلې پکښې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کېږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او امید لري چې ژر سولې ته ورسیږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بلې فریبا جان، لکه چې تا یادونه وکړه د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې وینا کوله، وویل چې افغانانو ته مهمه مسله از سوله ده.
بایس یک شهروند کشور و بایس یکی از مسئولین در حکومت وحدت ملی این را دوباره تکرار میکنم که صلح عادلانه برای ما اولویت دارد. در این حال ایجاب میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم و راه را باز بکنیم برای که مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
بله، د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د لومړی مرستیال د پنځم تلین په غونډه کې یو شمیر افغان سیاستوال پخوانی چارواکي راټول سوي او بیلابیل څرګندونې وکړلې. دغه غونډې ته پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم وینا وکړه، ویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله څرګند کړه چې انشاءالله ډېر ژر به سولې ته افغانان سره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد له طالب پلاوی سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخده. که څه هم دغه خبرو په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوی سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. ټاکل شوی و چې دا خبرې څو ورځې وخت ونیسي، خو د خبرو پیچلتیا ته په کتلو سره څو پرله پسې ورځې کیږي چې په قطر کې د افغان طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ خبرې روانې دي. بلې فریبا جان،
بله ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغانو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 13.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي، او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې زموږ ویب سایټ ته ولاړ سي او زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واوري، او هم کومونې اوریدلې تکرار یو وری پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. له وصل وصل څخه به اوس اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بادغیس ولایت کې په کرنیزو چارو بوختو 1500 خزو باندې د سبزیجاتو تخمونه وشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمینن ازادي راډیو ته ویل په یادو خزو د سبزیجاتو د تخمونو د وشلو هدف په کلیوالي کچه د کورنۍ او باغچو جوړول، د میندو او ماشومانو د خوړو خوندیتوب، او په کرنیزو چارو د بوختو خزو د عامه پوهاوي د کچې لوړول او اقتصادي وده ده. خغله رستمی وای د بادغیس ولایت د کرنې ریاست او کرنې او مالداري وزارت د بنوالۍ ملي پروژې لاره د سبزیجاتو د تخمونو د ویشلو ترڅنګ په یو شمېر نورو خزو د سبزیجاتو د پروسس وسایل هم ویشل شول، سو د دوی محصولات په سمه توګه پروسس او بازار ته په خبره وړاندې شي. د په خبره الله دې لري با په کرنیزو چارو د بوختو خزو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ صنایع خونه په دغه ولایت کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا د وی پروژې د پرنستل کېدو خبر ورکوي. نصیر علمیار نن آزاد رادیو ته ویل چې د دغه پروژې ټولیز ارزښت 1.6 میلیون افغانۍ کېږي چې 10% سوداګرو خزو ته ځانګړې شوې ده. سو دغه خزې د خامک دوزۍ، قالین اوبدلو او د غذایی موادو د تولید په برخه کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي. خغل علمیار وای د دغه پروژې موده 15 کال ده او اوس مهال د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالیو کې پیل شوه دي چې ورسته به په نور ولسوالیو کې هم پیل شي. د وای د دغه پروژې د پلي کولو هدف د سوداګرو خزو په اقتصادي وضعیت کې بدلون او اقتصادي وده ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره 1480 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه خو مو واوریدل دوستانو، اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمیر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبه سره په سټوډیو کې د سروان سره خبرونه ته شرغلي. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان بحث کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاور کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د هغو لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکي، بلکې امتیاز دي هم ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونه د هغوی ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري آژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پینټاګون ته ویل شوی چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي، او دا هم ورته وویل چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیر دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري آژانس د هغو چارواکو نومونه نه دي یاد کړي چې دا خبرې ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي.
بله، څرون صاحب، افغانستان هم یو لاغ هیوادونو دی چې دغه امریکایي پوځیان پکښې میشتي. آیا د افغانستان نوم هم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملېدو احتمال شته؟ دقل
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف ترې غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډېر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیارډونو ډالر کې شي، او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډېر زیات ونډه لري. په میلیارډونو ډالر هر کال امریکا افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغه هیوادونو کې له دوهمې نړیوالې جګړې را په دی خو امریکایي پوځیان میشته. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر، په دغه هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان اوسي، او دا پوځیان د دې لپاره اوسي چې دغه هیوادونه وساتي.
تاسو څه فکر کوئ چې ته نه پاکت کې فکر نه کوم چې دا سی یو پریکړه یا دا سی یو پلان مخکې موجود د څومره دقیقې چې د امریکا حکومت واقعا له دغه هیوادونو پیسې واخلي؟
که څه هم دغه دواړو خبري رسنوي چې امریکایي رسنۍ دی او معتبرې رسنۍ دی، دوی د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستي چې دا خبري ورته کړی دی. د امریکایي چارواکو ځکه چې دوی ویلي دي چې هغه اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي او نوم افشا شي. خو کومو یاد وی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ څو ځلی ویلي دي چې د ناتو ټول پیټي د امریکا په غاړه ده، باید نور هم پکې ونډه واخلي او د امریکا مصارف کم شي. څومره چې امریکا مصرف کوي نور یې نه کوي، نو نور هم باید مصرف وکي او د ټولو دفاعي چارو مصارف باید یوازې د امریکا په غاړه نه وي. د ته په کتو کې دي چې دا خبره دقیق هم وي.
بله، د زړه مننه کوم اسمت سروان، چې د امریکا د حکومت د پلان په اړه راپور کوچوي له یو شمیر هیوادونو څخه به وغوړي چې امریکایي په هیوادونو کې چې امریکایي پوځیان پکې میشتي، شای ولسمشر ډونالډ ترامپ ورته چې د خپل ځواکونو د اوسېدو مصرف ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو او بیا هم پر امنیتي مسایل باندې تم کېږم. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلي پر اتک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ویلي دي چې افغان دفاعي ځواکونه اوس د دې توان لري چې په ښه توګه د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په هیواد کې د امنیت لاشه ټینګښت او تروریستي پیښو د مخنیوي ډاډ ورکوي. په دې اړه جزئیات زما همکار وصل وصل راکوي د کابل سټوډیوز خلاص را دی. وصل وصل خبرونه ته شرغلی
ډیر زیاتمن فریبا جان تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او تورستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
نو د پسرلی راته د نیو کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګی لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد خپل مبارزه ته ادامه ورکړو. نو اوس هم موږ خپل ولسته ډاډ ورکړو چې تاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا ورته لري چې تاسو امنیت خوندي کړئ او تاسو ته د ښه ژوند یو باثباته چاپیریال رامنځته کړئ.
دا په اصل کې د چې هر کال د پسرلی پر اتک سره په افغانستان کې جګړه زور اخلي او خلک لامنیتی ستونزو او غوښونو سره مخ کیږي. بلخوا په ننګرهار او کابل ولایت کې ورستیو حمله چې پکې لزګونو تنو ته مرګ شو او وخته یو لړ اندېخنې را پرولې دي. د پنځشنبه پورس په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 59 نور ټپین شوي دي. بلخوا د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې 15 تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یو لس کارکونکي ووژل شول. د دغو دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې ورستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې تورستي ډلې د پخوا په پرتله کمزورې شوي او د پسرلنیو عملیاتو پر مهال بلا وځپل شي.
مخبل تهاجمی و تعرازی عملیات پمدغه شدت سره دوام ورکوه. دښمن په ټول افغانستان کې تضیفه شوی دی. نصران هر ورځ وژل کیږي. سرلنی عملیات کې به هم زموږ هغه ساحو کې چې زموږ کشف استخبارات په هغو باندې مخکې نه کار کړی دی په هغو عملیات پیل کیږي. موږ تاسو طریق د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په پسرلي کې به دښمن نور هم تضیف شوی وي او امنیت به راول کې به غوړوالی راغلی.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. بلې فریبا جانې.
بله ډیر زیاته مننه کوم. وصل وصال و چې د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارتونو د چارواکو څرګندونې راوورولې چې وایي د پسرلي پر اتک سره به د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تهاجمي حمله زیاتې سي. مننه. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستان یو ځل بیا یادونه کوم که مو د خبرونه تر اوسنۍ اورېدلې نو کولی سي چې په تکرار بڼه یې بیا هم د ازادي راډیو پر ویب سایټ پیدا کړئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس کندوز ولایت ته ورځو. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د دې ولایت په کچه 1500 مسمره او غیر مسمره نیالګي کښېنوي او دا کار د چاپیریال د سمسورتیا په هدف کوي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اجمل آریان له کندوز سره کوي.
په کندوز کې په پسرلنی کمپاین کې 1500 نیالګي کینول کیږي. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د مرکز اړوند سیمو او دغه راز د دې ولایت په نه ولسوالیو کې د چاپیریال د سمسورتیا په هدف 1500 مسمره او غیر مسمره نیالګي کینول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل:
دا یو لک 50 زره ونی په مرکز او لسوالی په کلی او په قرارداد ټول کې به مشتلاش دادی چې شش کال خپل ټول هغه نهالونه چې یشول سوی دي داغه ساتلو لپاره هم ځنګړی عامه په هاوی ولرو چې ترسو هر وګړي خپل نهال په خپل وساتي په خپل مبور تور کوي او په خپل هم داغه روزنه وکړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې د نیالګوی کې نول یوازې د بزګرانو مسولیت نه دی بلکې ټولنې هر وګړی مکلف دی چې د خپل د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا په خاطر زینتی ونې نیالګي او ګلان کینوي. د کندز یو تن مدني فعال امید عمر خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غواړو چې کندز ته هغه سابقه زرغونتیا شنتوب او سرسبزي وروبخو او په دې ته ژمن پاتې کیږو چې انشاءالله ټول به په ګډه سره کار کوو تر څو چې دغه کمپین کامیابه او خپل بریالیتوب ته ورسوو.
بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ټولنې هغه شمېر وګړي چې د طبیعت او چاپیریال ښکلا او سمسورتیا ته ارزښت ورکوي نو په طبیعي ډول د جنګ او تاوتریخوالي مخالف دي او دغه راز هڅې کوي چې په ټولنې کې د ښکلا او سولې فرهنګ ته وده ورکړي. د کندز دوه تنو اوسېدونکو عزیزې امینی او سربلن معیار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا تر یو لک نیالګیو بنن کینول کیږي د سولې په نوم په دې خاطر چې موږ کولای شو خلکو ته د سولې فکر ورکړو کولای شو د سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړو په دې ډول باندې او دا نیالګي چې د سولې په نوم کینول کیږي ان شاء الله چې اته نوي کال کې به سولې راتلونکي او ضرور راځي.
له دې سره سم د کندز اوسیدونکو د نیالګیو کینولو کمپاین څخه هرکلی کوي خو زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې د دولتي ادارو لخوا په زرګونه نیالګي په بیلابیلو سیمو کې کینول کیږي.
دستانو غصباد کابل چاپ او رسپانو سرتکی لاجمال تورمند خبارو
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو گنو کې په کابل کې د پنځشنبه د ورځې د عملی پاړه هم یو شمیر مطالب لیکلی دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په کشفي ارګانونو نیوکه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه لیکي په دغو مراسمو کې د عامو خلکو تر څنګ یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و چې ترهګرو د استوګنې له کوره هوانونه وتوغول او دغه غونډه یې ګډوډه کړه. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ترهګرو دغه هوانونه څنګه د کابل لویدیځ ته انتقال کړل او ولې امنیتي او کشفي ارګانونه ورته متوجه نه شول. په سر مقاله کې راغلي لدې ښکاري چې ترهګر د کابل په شمول په لویو ښارونو کې فعال دي، دلته اوسیږي او ورانکاري فعالیتونه هم له همدې ځایونو پلانوي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې کشفي ارګانونه باید په ښارونو کې دننه ترهګر فعالیتونه مهار یا را کم کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي تر ارګ د باندې هر ورځ افغان میندې د خپلو عزیزانو ټوک ټوک هډونو ته اوښ کې تویوي خو ارګ میشتي په خپلو ستاینو نه مړیږي. په ورځپاڼه کې راغلي د دشت برچي د پیښې په تړاو به حکومت له ځانه د بې کفایتۍ او ناتوانۍ تورونه څنګه پاکوي. سرمخاله لیکونکي تور پورې کوي چې حکومت له خپل ولس سره لاس او ګریوان دی او دغه ستونزه دومره جدي ده چې یوازې د ارګ د دیوالونو په حدودو کې ځای ورپاتې وي دوی به بیا هم دې جګړې ته دوام ورکوي.
تاسو ازادي راډیو اوري اوس په تاسو پیغامونه وورو.
ستاسو لا پیغامونه
رسول الله د کونړ څخه زماده انتخابات د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده. کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سختو شرایطو کې کار کړو باید هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله کړی شي. څلورو پنځو میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دغه مشکل راپکړي. ځان یو مطلب د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه خاص سره پاړی غوښیم. موږ دا یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د صاحب د شپږ بجو پرې دا سلکټونه کار کوي او بیا د ماشان د شپږ بجو نه صاحب د شپږ بجو پرې دا ټول سلکټونه باسي. دا ولې باندې دا موږ ډېر غټ مشکل دی. ماته ول سلام چې شپه ورځ کار کوي او اصل غلی څه دا اله کوم چې دا مشکل حل کړو. سلام
زما نوم عبدالواحد دی. موږ د اولس مشر نه دا غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبه دي، سیندونه دي، باید موږ ته ډیم جوړ کړي چې دې نه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي، برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکی چې کوم دی، برېښنا ده، چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپلو خپو درېږي. او له دې نه مخکې دوه دورې چې کرزي تیرې کړې وې، هغې هم ډېرې وعدې کړې وې چې زه به دا ډیم جوړ کړم. متاسفانه هغې دغه ډیم جوړ نه کړ. کونړ خلک بے سرنوشت پاتې دي. نو که په کونړ کې دا ډیم جوړ شي، نو افغانستان ته به ډېره روښانتیا پیدا کړي، آینده به پیدا کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دا ستاسو پیغامونه وو چې ازادي راډیو ته مو راستولې وه. په دې سره په کابل کې 12:30 شوې. یو ځل بیا له اجمل انڅخه د مهمو خبرونو سره ټکی ورو.
افغان ولسمشر نن د فراه ولایت ته ولاړ. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال په وینا، ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکی روغتون پروژې پرانیسي. د ازادي راډیو خبریال فیروزی عزیزی ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینت لخوا د غوره خبریال جایزه ورکړل شوې. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغونې لپاره 1.5 میلیون ډالر هم مرسته کوي. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت هدلیب کې غزمه پیل کړې. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت همدا کوربه هیوادونه ورکړي. او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسان د ولسمشر عبدالعزیز د 40 کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرو ته راوتلي.
مننه کوم اجملان. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. د اونیز خبرونې د خبرېدو وخت را ورسېد. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، په کټه به وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجاړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنۍ چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هند کې څلور افغانان د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ډهلی د هوایی ډګر له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په خبرپاڼه کې راغلی چې دې څلورو کسانو 940 ګرامه هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د سرطان ناروغۍ د درملنې په پلمه هند ته ولاړ شي. د یادونه وړ ده چې په روان شمسي کال کې د افغانستان په هوایی ډګرونو کې نږدې 100 کسان هند ته تر تګ مخکې د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو په دې ولایت کې 150 کیلوګرامو نشې موادو د قاچاق مخه نیولې ده. د نیمروز ولایت امنیه قومندانې په خبرپاڼه کې راغلی چې دا 155 کیلوګرامه نشې مواد چې چرس او هیروین پکې شامل او په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی ول، د دې ولایت پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. دا یادونه ور ده چې په تیرو دوو اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د نیمروز پولیس نشې مواد نیسي. امنیتی ادارو و کسان د نشې موادو د قاچاق په تور له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلې دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته ویل دا و کسان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نشې موادو په لاسو پیښو کې نیول شوي او د نورو څیړنو لپاره د مرکز ته معرفي شوي دي. دغه ډول خغلې موهید وایي چې د دې مرکز د محکمو لخوا پر 2 کسانو باندې حکم صادر شوی دی.
په تیر یو اونۍ کې په مجموعي ډول 20 کسان د نشې موادو د قاچاقو د 20 قضیو په اړه د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 1 کال او 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 6 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
د یادونه وړ ده چې له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په تیر یو اونۍ کې د نشې موادو د قاچاق نه قضې څېړلې او عملینې په بند باندې محکوم کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په دریو جلا جلا پیښو کې نږدې 100 کیلوګرامه نشې مواد نیولې دي. په هغه خبر پانه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې د ننګرهار ولایت امنی قومندانۍ له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو پاچین ولسوالۍ او جلال آباد ښار په دوهم او درې مناحیه کې 93 کیلوګرامه نشې مواد نیولې دي. دغه ډول د کورنیو چارو وزارت په خبر پانه کې راغلی چې د پنجشیر ولایت پولیسو اویا کیلوګرامه چرسغه مهال ونیول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او موټر چلوونکي غوښتل چې له پنجشیر څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
مسکا وتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنۍ چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونه په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کی اولی علاقه مندې شي چې مخدره مواد کښت.
په افغانستان کې د هیروینو د جوړولو او قاچاق په اړه د یو کارپو سره مرکه لرو.
دا وبچ مده د تاریخ سی علاقې ولیت د مرغې دغه وبچ شل اخر می ولیدل چې دا ځان بونه کې نه ویم خالی وزر لکه پاتوی.
په دې اړه هم راپور لرچی په بغلان ولایت کې د محتاجینو ډیر والی خلک اندیشمن کړي دي.
مواد مخدره در درون شهر
نشئی مواد د پلوخمری په خار کې د نن او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خاتسيږي.
د عبد الغفار په نوم یو معتاد وای چې د یو درنه غامله مله نشوته مخه کړه.
لور میرا له جړل او مولي جړل ول د پلانین لور ولم زیاده پولري لور
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم لرو.
وسړیا په دې پرسال کې شي دي
خزه ته خدا سه خبره کوي لکه بیخي چې زماله کاروبار خبره نه وي.
اوس د خبرونی لومړی مطلب ترازو لنشي مواد سره د مبارزه او کورنی چار وزارتونو په ګډه هڅه کوي چې په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنار په کښت کې راغلي کموالی پر روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل له سمحاله رئیس چې د کورنی چارو له وزارت سره د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت یو ځای کېدو پریکړه سوي. دوی د هڅ پیل کړي چې خپل پخواني پلانونه د کورنی چارو وزارت له پلانونو سره یو کړي او په ګډه د کوکنارو کښت د ډیرو دوه مخه ونیسي. په دې اړه کارپوهان باور لري چې باید د کوکنارو کښت مخنیوي لپاره د افغانستان زراعتي محصولاتو ته په هیواد کې دننه او د باندې بازار وموندل سي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
سخت کال د واوري او بارانونو د ډیر ورخت لامل په یو شمیر ولایتونو کې خلک هیلمن سوي چې سیندونه له اوبو ډک او له دې سره به زراعتي محصولات هم ډیر سي. خو دا اندېښنه هم شته چې د اوبو له ډیرېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر سي. په 2013 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په ګډه سروې کې راغلی چې د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی مخکې لا د کوکنارو کښت د بیا ډیرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي چې د کورنیو چارو له وزارت سره په یو ځای کېدو سره به دا پلانونه نور هم ګړندي او عملي شي.
پروسه ادغام سازی عملاً در بین اوس عملاً د دو وزارتونو د یو ځای کېدو پروسه جریان لري. ممکن چې تر دې کار وروسته یو کاري اداره رامنځته سي. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل پخوانی پلانونه درلودل، خو کله چې د ولسمشر د فرمان له مخې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای کیږي، زه باور لرم چې د دې دواړو وزارتونو په یو ځای کېدو سره به کارونه پالیسۍ پروګرامونه او اجرایی برخې څو برابر ښه نتایج ولري.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی د ګډې سروې پر اساس په 2013 میلادي کال کې افغانستان 6400 میټریک ټنه تریاک تولید کړي ول چې د تیر کال په پرتله د وچکالۍ له امله په سلو کې 90 کم شوی دی. که څه هم تیر کال د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم شوی، خدای یو طبیعي کموالی دی چې د واوري او بارانونو له ورک سره اړه لري او ګمان کیږي چې د کوکنارو کښت به بیرته ډیر سي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپوه عمر شیرزاد په دې باور دی چې بزګر د اقتصادي ستونزو له امله تریاک کوي. کله دوی سره د روا کښتونو په برخه کې مرستې وسي او د دوی محصولات په مناسبه بیه خرڅ شي، بیا به کوکنار ونه کړي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کی اولی علاقه مندی شي چې مخدره مواد کښت کی. دغه دلیل همدا دی چې اوی چې نور هر کښت وکړي نو وی تا د خپل مصارف او پیسې نه پرکړي. زما په نظر دا بهترین لار هم دغه ده ک د بزګر سره د دیقان سره د زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات مارکیټونو ورته پیدا شي.
که څه هم په تیر میلادي کال کې د کوکنارو کښت او تولید کم سوی و خو له بلې خوا د کوکنارو د کښت سیمې پراخې سوي دي. ښاغلی شیرزاد له حکومت څخه غوښتنه کوي چې بزګرو ته د داسې روا کښتونو زمینه برابره کړي چې مناسبه بیه او په هیواد کې دننه او بهر ښه بازار ولري.
محمد ایاز سرنکو چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغانستان نشي موادو سره د مبارزې او کورنۍ چارو وزارتونو د ګډو هڅو په اړه راپور راوړوه. اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو په اړه د ولس اندېښنې د سره شریکوو. د بغلان ولایتي شورا رئیس او ولسي خلک وایي چې فقر، بیکاري او نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې له امله سوی چې یو شمېر خلک په نشو اخته سي. د بغلان والی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دولت او وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دي د نشي موادو له کښت او قاچاق سره هم جدي مبارزه وکړي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې پښتو ژباړه وړاندې کوي.
بغلان د افغانستان په شمال کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار پکې کرل کیږي او هم یو شمیر خلک په چارسو، تریاکو، هیروینو او مورفینو اخته دي. په دې ولایت کې د معتادینو شمیر 2000 ته رسیږي چې ډیری یې ځوانان دي. په بغلان ولایت کې فقر، بیکاری، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د پرچون په بڼه د نشه یي موادو خرڅولو پر خلاف د دولت په څیر مبارزه هغه اساسي عوامل دي چې معتادین او د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صفدر محسنی وایي چې باید د نشه یي موادو د استعمال مخاوني ولشي.
امروز ما در باغ
نن موږ په باغونو، هوټلونو او داسې نورو ځایونو کې ګورو چې زموږ خلک نشي کوي او په لسګونه ځوانانو د نشي په حال کې دیوالونو ته ټډه وهلې ده. له بده مرغه چې د معتادینو اولادونه او میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د بغلان والی عبدالحی نعمتی هم د کوکنارو کښت او معتادینو ډیروالي اندېښمن کړی دی.
مواد مخدر
نشه یي مواد د جګړې د تمویل ترڅنګ یوازنی ستونزه ده چې څه د پاسه 3 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ورسره مخ دي. نشه زموږ ځوانان چې یو بشري قوت ده له پخو غورځولي او د ټولنې او کورنۍ د اوغو بار کړی دي.
ښاغلی نعمتي له نشه یي موادو سره د مبارزې له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې ترڅنګ دي د نشه یي موادو له کښت او قاچاقو سره هم جدي مبارزه وکړي. د بغلان ولایت امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری وایي چې پولیس یوازې د ولس په مرسته کولای شي چې د نشه یي موادو پر ضد مؤثره او ګټوره مبارزه وکړي.
مواد مخدره در درون شهر
نشه یي مواد د پلخمری په خار کې د نن او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خاتسيږي. زه د بغلان ولایت له خلکو څخه غوښتنه کوم چې د نشه یي موادو د خرڅونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي.
اطلاع د اشخاص ته همکاري وکونکو
کاسه هم په بغلان ولایت کې یو ځل د کوکنارو کښت سفر شوی وو خو کله چې د کوکنارو پر ضد مبارزه ټکنې شو نو د کوکنارو کښت بیرته مخ پر ډیریدو شو.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځنګړ خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په افغانستان کې د هیروینو جوړولو او قاچاق په اړه معلومات ترکو. دا چې د هیروینو جوړولو کارخانې د افغانستان په کومو سیمو کې دي، د کارخانو ته د کومو هیوادونو سوداګر راځي او هیروین د افغانستان له کومو لارو څخه تیریږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هیروینو جوړولو له یو متخصص بشیر احمد کنداري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د هیروینو جوړولو کار یې له چا څخه زده کړ.
ما دوه کال د یو استاد سره کار کاوه، بیا خپل مستاس ولم د پوډرو زه خپل په وخت کار وم چې یعنې د نور کارونه اخلاص د پوډر یا کریستال مزین جوړول خپل هم داسې ټیسټ جوړوم ځکه چې د دې په باره کې ما دوه کاله مکمل د یو استاد سره لاندې سوات استاد نمې دی د پاکستان او د سواتو دلته چې په هلمند کې یا کندهار کې اول د واره دا جاري سولې دوه ځاګي سبا یو نیم راتلی هغه زیاتې پیسې اخیستلې نو کم چې ما دیو پیسې باندې ولیدلې بیا د سواتو استاد سره ځان ملاو کې د عزت سره دوه کاله مکمل ومه نو یو وخت یو تجار د نیپال هیواد سره غلی په $4,000 د یو کیلو سودا ورسره کړیو بیا زه سوات استاد باړه ورتک شینستل ما ټیس چې وکړی د سوات استاد سمپل یا ټیس چې وکړی زیولار کړلم بیا می استاد مسخرام را باندې وکړل وای خدای دې استاد ځان ونسی چې زه دې ځای ونسم سترما واوښتلې
ستا به دغه معاش او امتیاز نور په نسبت څومره
ما ته پر کیلو باندې پر 20 باندې 200 روپۍ راکولې چې دا ول تاریخ سره 20 جوړیږي او پر پودر باندې یا پر کریستال باندې پر کیلو 2500 روپۍ راکولې چې یاندې زب تلر وې ساته نشم ما بس پتر ساره کمیس کښې خالد خپل مزدوران ته ولاړم چې ساره پوري به ما ته کار کوي ما د کیلو پر سر باندې د 10 پیسې اخیستلې دا نه میاشتانه پیسې لري نه بشي تجارت نه پاله راغلی 1500 کیلو سودا وکړل تیس میوټه جوړ کې ما ته 12 لک کالداري یاندې بخشیا امتیاز راک
د کوم ځای خلق وشي دغه مواد به اخستل
دا د ترکیه سره دی دا د نیپال هیواد راځي د برما سره دی د بوم سم راغلی ایران د بوم سره د پاکستان سم راتلل بل مرز د پاکستان او افغانستان او ایران یو ځای دی په نامه د بارامچه چالت د ایمن ولایت پای دی خاص بل شي نسته بدون تاریخ او بدون د پودورو چم د ایران راځي هم د پاکستان راځي
دا کارخانه معمولا په څنګه ځایونو کې
دا کارخانه په داسې ځایونو کې چې هغه منطقه سرسبز یعنی تیارې به سرنشینه کشب نه کې په وسرای کې اله ته بیا پر دې باندې پر سر باندې ټاټو راشي ته حکومت د سترسینه لري په داسې ځایو کې د دې کارخانه
په کوم کارخانو کې په کوم ځایونو کې کار کوي
په هلمند ساکلا ولسوالۍ کې په درو کارخانو کې کار کړی دی ما سنگین ولسوالۍ کې د هلمند کار کړی دی خانشین ولسوالۍ کې مې کړی دی بارامچه کې مې کړی دی شو ولسوالۍ ورته وای ازارجوت کې مې کړی مرجی ولسوالۍ کې کړی یان دی هلمند کوم ولسوالۍ چې وای الته ما د دیو کار کړی دی
څومره موده مخکې تاسو غوندي استاد وای مې غېشي مې هغه ان هغه حیوانات لا متاتسیو ترې شي پیخو سره تکله مخسوي
مجلته پداش کې نورې مرغۍ نوې د شهرو میناګان یو درې څلور دانی وې دا وبچ مده د تاریخ سې لکولې دا مرغۍ دغه وبچ شلې اخر مې ولیدلې چې دا ځان بونه کې نه ويم خالي وزر لکه پاتې درې څلور 15 ورځې دا کار بس هغه بده تعمیلا او نسولې درې مورځې دا سره غشت او تلم چې مې کتلې څلور 15 دانی داسې مړې پرتې
تاسو به کله کارخانه کې کار کاوه پتا کې کوم تغیر راتلې
زه به نشم په څلور وې سات کې یاندې یو ډوډۍ د 10 روپۍ دا ډوډۍ مانس ولا خړلای بیا چې به کوم وخت کار پرې شو چې کوړه برالم الته به زه درې ورځې څلور ورځې په دردو کې هم دردونه ما تیرول مریض به ما پروت بوم یو لس کال کېږي چې زه د دې استاد سویم منور می توبان مواد جوړوم نه مرزمه کارخانه زه که زما د لاس ان ډیر خلک خراب سوي دي ماته متادان راتلل الته کارخانه دی خاص دغه د پاره راتلل ګرد ورځ به ماته په دروازه کې باندې ناسته
تا به تقریبا د میاشتې څومره روپۍ ګټه کول
د میاشتې چې درته وایم ما شپانه سلاکه کالداري هم جمع کړی دي 15 سلاکه مې هم جمع کړی دي کم وار چې کم تجارانو ماته امتیازان را کړی که یو میاشت کې ما 2.5 سلاکه روپۍ هم د کارخانه ساکور ته والا کړی دي
ستا چې به دغه زیاته ویره لچی شو
موږ زیاته ویره یو خوده چاپې سو او بیا زیاته ویره مده بیرونی نه پر سو چې دا نه پویږي یا صابون استعمال نه کی یا شامپو استعمال نه کی یا داسې بل شی استعمال نه کی چې دغه تجار یا دغه سړی مال خراب نشي
صابون او شامپو پر مال باندې څه تاثیر کوي
د سربستم مکمل د وبو ډک بیلر ته چې پاغه بیلر کې شل کیلو مال یا پودر چې دا یو څاکه دوه څاکه شامپو ورول ویږي یا صابون ورول ویږي یا یری ورول ویږي هغه مکمل د بیناوړي الته موږ څلور پیرداران کښنول د وسلې سره اسړی چې بوملل ته په کارخانه کې نیوي ورته ویل مو چې باید مال د خلکو درڅ چپنې د نور مزدورانو سره جنگ او جنجال ونه کې اسکه چې اسابې ګډوډ کیږي ژغ دې په زور سي چې نور امسایه خبر سي او تر خله دي چاته و نوځي چې دلته کارخانه ده یان دي په او ته کې تر رخصتي لري پټ بځه پټ برځه
هغه کسان چې تاسو سره کار کاوه هغه روغ ولاو ک په نشه باندې روي
دا چې په زبسته کې ان نه کېږي تنفس نه سي کولای خو ګرمي ده کې لکه دا ته و شو دود په دماغ باندې دي ان نشه کوي دي او دا چې کم الته کار کوي هغه متاد د ته و شي د ته وش پر سړي باندې ولاړيږي سړي پر دماغ او پر سترګو په خلنه نوځي سړی خپل ان نشي
دغه مواد چې به وړل دا پر کوم لارو له افغانستان څخه د باندې وته
شپش پښتم لسلند کوزر دی یعنی باډي ورته وای هغه ډیر تیز دی باغه کې دوی پیری یا درې پیری کوي بد بازار کې لو مال راچی دا په دیمن د سراتل پر د شتو کې په غرو کې راځي پر کاچا کې لارو باندې پر میوند ولس والی باندې امر باندې دشت پورته کې جریخت پر دغه لار باندې وړي بارام چیرته چې دیمن اخیری ولس والی د پنامه د جیشو اغه ځاګي د پاکستان سره مرز دی اخو د پاکستان کاری زک د نوشکې ډال بندین او چاګي چورته وای کښته ګرد جنگل دی دی خو د بارام چده ی ترپ تیره بات دی ایران دی د درې سره کشورونه سره ځای سوي هغه چې بمشتلو راتلو ک پودر سره او ک بتاریاک سره او ک بداکم مواد سره نه د پاکستان حکومت مشته چویل نه د افغانستان حکومت خون طالبان نه بلچات مشته چوي شپه به مجال تابع دی د پاکستان ته خبره کی ورځ براتلو خپل کارو
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریچ پر 2.5 میزنی سپو خبریږي او اوس ته خاطرې واردی د کندهار ولایت اوسیدونکو عبدالغفار چې هیروئنز کوي تراتم ټولګي پورې مکتب لوستي دي د ترنشه مخکې د سهاله خوا خیاتی او ماپشن به ورزش کاوه د یو وای چې د یو درنه غم لامل نه شوته مخ کړه دا چې دا څه ډول غم او ورس عبدالغفار له څه ډول ستونزه سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خاله کړی دی
زیږ خپلون د خالي سګریټ سره مخالف هم دلته ما ته یو مشکل خانوادګی را پیرسو ما کورواله او پاسور انو ډیر خنجګرم فتکان کې ناسم په خیاتی اختم از ما یو دوند ولانه او درو لپاره ولې لاس خوښینه ما دا سی مشکل خانوادګی دی ورزه به یو شی درو شوند د مشکل را پکې ما څنګه شی دی ولی رانی چرس چې دا ما اوس کوی عمله د کوان او خیاتی او پریشانی د ولسی کو د پر رچلیرسه نو دا رقم پخته سولم بیا زه خپل شپش کال پاکم بیا م بل واده جو کی دروژه پر پنځلسم میزی یو پاسو دروژه ته وشتم لور میو پاسو بعد شپش کال بس لا خطر اس وسو بیا بلل مو مسکول شو سم بدن می دلو دی ورزش میکوی ما په بدن کې دون تغییر اوسلی کلم زه کو اسمان دون تغییر را وسلی خو خا بدل شی وو ما به عمل نکوی مال بس زم پر جه دنیا ملامت چک کتفای مش خپل پټرولم پر ځان چې ول دې ځان ته مول دې چر یل ولګیت نیو دې ځان ته ورچو مش خپل فرغنده کړ دوه باغونه لرو یو د انار یو د انګور خپل پدری سره په خوځ شهر کې دې شیدانو چوک ته وای دا غسرای د 15 لک سرای ما په 15 لک خرڅک اغه سره اوس په 50 لکه په سپیشل کوم نظر کی نن روز خو چې په عمل اختص ورور ورور ګلبیم نس مش باغ جدي مثلا په 50 لکه په 60 لکه اجاره کی دا چې به اجاره کړم ورور ته جواب ولرم د ازما د باغ مثلا وصول یا د ازما پیسې په 50 لکه اجاره کړی ول په 50 لکه زبم په جک سکی نو م په نشک بم اغه بیم په زر او په 2000 را کولې نشم دست شیده یه پوله چه بر که لویلی که ده بچ شیده یوز ما لور ده جیل را بنج گرانه ده ده تو کرده ده را لرم پا غر کلاس را وچی ول بابا مالا ول بلرس بلا ده پریرد ویه جلر امال بس سیدی بیا یه روز دست که سر پیرسو ده ناسم لور می را لجلاله و مولی جلی ول ده پلانی لور ووالم زیزه ده پولری لوری پل جوان دو زندگی که ده پرما دیر بس تاثیر وکی زان سر چرت سوج پکروی مال دا خودی نجوری دا دا پولر دا خبر که جوست ما دا نشنه کوله دی جرات نسوی کوله جی از مال روی والوی یا پا داخل انو بمی دا تصمیم دا زان سر وطری جی بس دا بلانو
عدالت اول فساد سر مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل 3 تر 4 بجو دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور پر موټرسایکل باندې کور ته راځي او یو بوجي ورسره وي. د انور مېرمن سپوږمۍ پوښتنه کوي چې په بوجي کې څه شی دي. کله چې انور د بوجي په اړه سپوږمۍ ته معلومات ورکوي نو هغه ته سخت درد ورځي. دا چې انور په بوجی کې کور ته څه شي راوړي دي، سپوږمۍ ولې په قهر سوه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
وسړیا په دې پارسل کې څه شي دي؟
خزه ته خدا سه خبره کوي لکه بیخي چې زماله کاروبار خبره نه وي. بل بڅ شي وي خو تاریاک دي.
اوف نور تاریاک دراوړل
ولی له تاریاک څه خدي پد راځي. دا تاریاک نه دي، سم سره زر دي. سره زر
د غم سره زر دي شي. د دې غم لړلو تاریاک له لاسه مې د بدن غوخه تورې او بشوي.
ولی خدای دې خیر کی تاریاک څه بد رسول دي.
وریګم چې پولیس را نشي او تاریاک یو نسی. که خدای ما کړه پولیس او تاریاک را څخه یوړل مینه به مصپیرا شي.
اندېښنه مکو نه یوړي. تر اوسه زمو کور ته پولیس راغلی دي چې ته ډارېږي.
نو لوخه خو هر ورځ نه ماتيږي، یو ورځ د بدبختی وي. که پولیس راغلل ټول پیسې به مو وبویوسی. سوال ته واړ شو.
وای ګټه په تاوان کیږي. هر ګټه تاوان هم لري. خو شکر مونږ تر اوسه پوری په دې کار کې تاوان نه دی کړی.
خیر دې سړی، یو بل کاروبار وکا. دا کار ډیر خطر لري.
بل کار نو کله دومره ګټه لري؟
دا سه ګټه دی پور وسوځي چې زمونږ ژوند تبا کوي.
نو څه کار وکم؟
کارونه خو کم نه دی. یو بل کاروبار وکا. یواز خو هم د تریاکو کاروبار نه دی.
دا بیخی د مرغی زړه دی لکه وزه داسې ډار نه ای. دا بی ځای اندېخنی پری ده.
که پولیسو دا تریاک را څخه یوړل بیا به څه کوو؟ نه نورې پیسې لرو او نه هم جایداد. بچیان به مو وږی تګی پاتې شي.
او خزه درته و می ویل چې مه ډارېږه، هیڅ هم نه کیږي.
اوهو دا خزه پولیس څنګه زمون کار راغله؟
خولې میلمانه غواړي.
اوهو ولې نه غواړو؟ رضا خدای دې راواله.
داس پې دې درونه سچو مې نه داړي.
نه دې داړي. چا شو رکشا.
سلام علیکم خوري.
وعلیکم سلام خوري، په خیر راشي. رضا پر دغه توشکه کینا؟
نه 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 کښنم. ستاسو کار لږ کار لرو، بیرته ځو.
زمون کار کار لري. څنګه کار
خوري؟ کې نارینه پولیس د باندې ولاړ دي. ته یې خواته ګوشه سه، موږ ستاسو کور تلاشي کوو.
څه شی تلاشي؟ نو اوس خو زما خاوند په کور کې نشته.
دا په موږ پورې اړه نه لري چې ستا خاوند نشته. موږ ته امر شوی دی چې ستاسو کور تلاشي کوو. ته اندېښنه مه کوه، دا دی زیما. ته ژر ګوشه سه چې نور پولیس راسي او کور تلاشي کوي.
سمه ده، زه به غوجالې ته ولاړه شم. خو هلته به پولیس نه راځي؟
نه، هلته هیڅوک نه درځي، یوازې زه درځم. هیڅ اندېښنه مه کوه، نارینه پولیس تا سره هیڅ غرض نه لري او نه دی ویني.
سمه ده، زه به غوجالې ته ولاړه شم.
کومندان صاحب راځي.
تبیا د سپه وګوره چې نمو فریدي چغه شورک شه. خپل قز جانې غزیر خانه چیرې ده؟
دغه ده غزیر خانه، دغه ده دلته ده. اوهو په دې غزیر خانه کې څومره ډیر بیلرونه پراته دي.
ته ودرېږه چې زه وګورم. اوهو دا بلر خو ټول تا یا کوټک دی. دا بل بلر وګوره،
دا بلر هم لتا یا کوټک دی.
بس زمونږ راپور سمو، دا د هغه خاچ خبر کور دی چې مونږ ته راپور راغلو. او دا د رښتیا هم په دې کور کې تاریخ شته.
دا څومره ډېر تریاک دی؟ دا کور خو سم د تریاکو ګودام دی.
بلقیس جانې، ته پولیسو ته په مخابره کې ورغږ کړه چې راشي او د تریاکو دا بلرونه یوسي او موټر ته یې پورته کړي.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.